رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی سال محمد سالی میزبان شماست. سالی خوش آمدین. بسید
دیر مننه سید سمیه باستاسی ستری مسی او ده آزادی رادیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام ده خبرونه تر نه بجو دوام کبی. د خبرونی په راپورونی کې اوري چې په مسکو کې د ورستي غونډې برخوال وایي چې نه دي توانېدلي پر اوربان یوې موافقې ته سره ورسیږي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګول یا جوزه لسمه د مې میاشتې 1/3. پایل خبرونو کېږي. په مسکو کې د سوي غونډې برخوال ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی دی. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز څخه د مساکله پر لوري پر لاره دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي خبرداری ورکړی چې که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. په مسکو کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو په ګډ اعلامیه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلي چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنې جګړې بین الافغاني خبرې وسوې. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه لیکل سوي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړتیا او د ښځو پر حقونو مثبتې او رغونکې خبرې سوي دي. د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربان اعلان و، داسې اوربان چې د سولې پیلامه سي. د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت ویان سهیل شاهین ویلي چې ځینې مسالې نورو بحثونو ته اړتیا لري. د سولې ولسی حرکت شاوخوا 1/3 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي. دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه شمال ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون رسنیو ته په خپل غږیز پیغام کې وویل
سولې ولسی حرکت 1/3 غړي نن شپه
وطن دوست زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې له خلکو سره ګوري او د هغو ولسي خلکو یو واقعي تصویر چې د تیرو کلونو جنگ جګړو ځپلي نړیوالو ته وړاندې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ چې د افغانستان او د استرالیا لوبه کیږي زه مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله به په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، همدغه رنګه په بیټینګ کې ښه وځلېدل، پاکستان ته ماته ورکړل. استرالیا هم یو قوي ټیم دی او د پوره امدګۍ سره راغلی ده، نو زه په خپل ټیم باندې هم باوري یم انشاءالله.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به نن جمعه د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. د انګلستان د کرکټ لوبډلې پرون جنوبي افریقا ته په 104 منډو ماتې ورکړه. سبا شنبه د کرکټ نړیوال جام لپاره بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ کیږي. د پاکستان د پوز مشر قمر جاوید باجوا د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان او یو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړ. دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه سوي وو. د پاکستان د پوز په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویل سوي چې پر بل متقاعد جنرال جاوید اقبال د 14 کلن شاقه بند حکم سوی دی. په بیان کې ویل سوي چې دغو کسانو بهرنیو ادارو ته حساس معلومات ورکړي وو او د پاکستان پر ملي امنیتي معامله کړې وه. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک خبرداری ورکړی که ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي. براین هوک ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکا وروستي حرکتونه د ایران د مخې د بندولو لپاره دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا کلک متحد سعودي عربستان پرون پر ټولو عربو غږ وکړ چې په خلیج کې وروستیو حملو ته په ټول زور سره ځواب ورکړي. د سعودي عربستان مشرانو پرون ویل چې د عربي هیوادونو او د خلیج د سنی هیوادونو د استازو دوی بیړنې غونډې به جوړې سي. په دغو غونډو کې به د متحده عرب اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو د ټانکرونو د سبوتاژ او د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ادعاو په اړه خبرې کیږي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت په یمن کې حوثي وسلوالو اخیستی دی. تهران په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو یو د تداوي لپاره سربیا ته لیږدول سوی دی. په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر پرون په یوه بیان کې ویلي چې دا کارکوونکی یې په خټه روسی دی چې زیات ټپونه لري او بلګراد ته لیږدول سوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه به د سربیا په پلازمینه کې د هغه له کورنۍ سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو دوه کارکوونکي تیره سېشنبه د کاسوو په شمالي سیمو کې چې اکثریت سربان اوسیږي د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان سوي وو. د ملګرو ملتونو دویم زخمي مامور په خټه سرب دی، دواړه پولیسو نیولي وو. پولیسو روسی وګړي په هغه ورځ خوشي کړ او سرب وګړي یې وروسته رایل کړ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په مسکو کې د وروستۍ غونډې برخوال وایي نه دې تونېدلې پر اوربان موافقه وکړي. د مسکو د غونډې له ځینو برخوالو سره مو خبرې کړي.
تاکید ده که از افغانستان آمده بود، عمدترین مسئله که بس و آتش بس بود. بنان در این موارد صحبت شد، پیشرفت های زیاد نبود.
د کورونا چاره وزارت د سفر یو قطعه د سرتیرو له ستونزو مو هم په یوه راپور کې خبرو.
آنان سیلو ما روزه میگیریم، در اون امور مجبور هستیم یک چیزی شپای مشروع و امور واجور میکنیم، اون امور هم میخوریم.
په نور موضوعاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مشر محسن داوړ یوې محکمې ته حاضر کړل سوی دی. دوه اونیس پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ سوی خو نه دي توانېدلې چې پر اوربان موافقه وکړي. په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 3 کلنه جګړه خبرې وسوې، خو ځینو سیاستوالو چې په دغو خبرو کې ګډون درلود ویلي چې پرمختګ له توقع سره سم نه دی سوی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
پاره ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه د خبرو ټولو ګډونوالو ویلي چې د اوربان پر امکان د اسلامي نظام پر پیاوړي کولو او د ښځو پر حقونو مثبت یو رغونکې خبرې شوې دي. په اعلامیه کې لیکل شوي دواړو خواوو فوق العاده پرمختګ کړی، خو ځینې مسئلې نور بحث ته اړتیا لري. د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند سهیل شاهین ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د لانجې د سیاسي حل په اړه د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور اسوسیټډ پرست ویلي زموږ توقع زیاته وه، موږ تقریبا 9 ساعته مذاکره وکړې. نور اسوسیټډ پرست ویلي زموږ اساسي پیغام د اوربند اعلان و، داسې اوربند چې د سولې پیل شي. عطا محمد نور لایول رتبه پلاوی سره چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او یو شمېر نور سیاستوال پکې وو. په مسکو کې د طالبانو له 4 کسیز پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې برخه درلوده. د طالبانو د پلاوی مشري مولا عبدالغني برادر کوله. په مسکو کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر په پرونیو خبرو کې نو. شاهین په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې بل غونډه به څه وخت او چیرته وي. د خبری اژانسونو په حواله وسلوالو طالبانو د روسیې حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به چاته پرې نه ږدي چې د روسیې پر ضد کار ورڅخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د غونډې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په مسکو کې غونډه د مې 4 پیل شوه او په 10 پای ته ورسېده. د غونډې لومړۍ ورځ د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزې د المنزلو په نوم جوړه سوې وه. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف اسوسیټډ پرست ویلي چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. کابلوف ویلي چې له هغوی سره پر داسې لارو چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې له پیل سره مرسته کولای شي غږېدلی دی. کابلوف د خپلو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي.
ومردل چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی خو دوی پر اوربند موافقې ته نه دي رسیدلي. په مسکو کې د طالبانو د استازو او افغان سیاستوالو غونډه له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې یوه برخه واله فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي چې که څه هم دواړو لوریو سراسري سولې ته د رسېدو په مقصد پر یوې ګډې ارادې ټینګار وکړ، خو طالبانو د دوی په خبره چې اوربند رد کړ. اکرام الله اکرام له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو د پلاوی ترمنځ دوه ورځنی بحثونه له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدل. د دغه ناستې یوې ګډونوالي فوزي کوپی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دغه ناسته کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ او د کمکی اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېنښوده. دی وویل دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په دغو مسایلو د روان میلادي کال د فبروري د پنځمې او شپږمې پر هوکړو ټینګار وشو، په راتلونکي کې به هم خبرې دوام وکړي. دا وای پر ملکی سیمو لکه مدرسو، خونځیو او جماعتونو د حملو د بندیدو په اړه خبرې وشوې. د ښځو حقونه او د ملکی کسانو ملاتړ هم د بحث موضوع غانې وي، خو څرنګه چې ټول موارد اوربند پورې تړلي باید هوکړه پرې شوې وای او په اعلامیه کې راغلي وای، خو ونه شوه او طالبانو پر اوربند توافق ونه کړ. د طالبانو د پلاوی بغړی په دې شرط چې نومي ونه خسل شي ازادي راډیو ته ویل د اختر په ورځو کې به د اوربند موضوع ل خپل رهبرۍ سره شریک کړي. د په دغه ورځو کې د اوربند موضوع نه هم تایید او نه هم رات کړه. دا وایي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې د خبرو ووم پړاو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استاذ ترمنز لکم کې اختر وروسته ته پایل شي. مسکو د سې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې په خاطر د دوهم ځل لپاره د افغان او طالبانو د قطر د دفتر د پلاو کوربه او د افغانستان او په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو د سیشنبه پورس د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په منځغونډه کې خبرې لرلې. اوربند د جګړې پر مهال د ملکی کسانو خوندیتوب، د بندیانو مسایل، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د بهرنیو لاسوهنو مخنیوي، د بین الافغاني مذاکراتو دوام، د اسلامي نظام ټینګښت، د خاورې د تمامیت ساتل، د ښځو حقونو او داسې نور حق مسایل دي چې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مسکو د ناسې په پای کې د دوی په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. مسکو څلور میاشتې مخکې د فبروري په لومړیو کې هم د افغان سیاستوالو او د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو د لومړی ناستې د کوربو چې افغان حکومت رد کړی و ویل د دغه ناستې پریکړې اجرایی نه دي. په همدې حال کې د افغانستان یو سیاسي کارپو سید ساق ګیلانی وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره حده نمایشي بڼه لري او یوازینی نتیجه یې طالبانو ته هویت ورکول دي. دی وایي دا ډول ناستې پرته له دې چې مطبوعاتي تبلیغات وي او د شخصیتونو پیژندنه مطرح کړي نور هیڅ لاسته راوړنه نه لري. لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې دالي شورا رئیس او په مسکو کې افغان سفیر برخه اخلي. په دې ناسته کې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې دالي شورا د رئیس کریم خلیلی په ګډون سلر ویشت افغان سیاستوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو له لوري هم د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ اسوارلس نفلی پلاوی په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. تمه کېده چې دواړه لوري به د اوربند په کولو هوکړې ته ورسیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورونی چارو وزارت د سفری او قتی سرتیری شکایت لري چې خوراکي توکي به کیفیت دي. دوی وایي چې په ټولو روژه کې د سیلو په ډوډۍ او به کیفیت میوه روژه ماته کړې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د کورنیو چارو وزارت د سفریق قطې سرتیری غلام رسول وای له سهار تر ماښامه د سوزون کې لمر لاندې د امنیت لپاره ولاړ دی. غلام رسول چې درنه وسپنیزه خولۍ پر سر پر تلی ځان پورې تړلې د کابل ښار د عبدالحق په سلور لارې کې موټر تالاشي کوي. حکوم خواړه چې ورته د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کېږي ترې راضي نه دی.
نان ما خوبش نیست، گوشت ما خوبش نیست، دی مای ما
دی وای دوره ما خنه ده، غوخه ما بی کیفیت ده، سیلو پا دوره روجمات ده، مجبور یو چه خوروای کلو و وی خورو
اونو مورم می خوریم.
دی یوازی ده بی کیفیت خوراکی موادو نشکایت نکوی، بلکه وای چه میشتینه تنخای هم پر وقت نور کول کیگی. دا لومړی ځل نه دی چې پولیس له بې کیفیت خوراکي موادو شکایت کوي، بلکې په خای هم ورته شکایتونه کړي دي. دوی دا هم وایي چې له مخالفینو سره د مبارزې په خاطر مناسب وسله او مهمات هم نه لري. جاوید بل پولیس دی چې وایي خواړه او میوه یې بې کیفیته ده.
تربوز شمال ما مو افطاری کم تربوز بجام
دی وای د کیلې پر ځای چې پر روزماتی کې هندوانه راکوي خساوی په پوستو کې د دوی حق سوک خوري پولیس مجبوریږي چې لخپل جیب ډوډۍ واخلي
جیب خود نان بخره
د کورنۍ چارو وزارت 13 ورځ په دغه ولایت کې د 600 میلیونه افغانۍ د اختلاس خبر ورکړه او ویل په دغه اختلاس کې د دې وزارت ځینې چارواکي او د یو قراردادي شرکت خاوند حاجی رسا لاس لري دغه کسان د اختلاس او د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو د غوښه په سندونو کې د درغلۍ لامل نیول شوی دی د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په دغه وزارت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د تړونونو د موادو نه پلي کېدل د دغه فسادونو لاملونه ګڼي د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او عامه اړیکو مسؤل محمد ناصر تیموري وایي
اختلاس در قرارداد گوشت
دی وای ورسته ستونزه د کورنۍ چارو په وزارت کې د غوښه موضوع و لامل د تړونونو نه پلي کېدل دي یعنی نیم تړون پله او نیم له فساد سره ډک وزارت ته د راپور په بڼه وړاندې کیږي لبل خوال اداري فساد سره د مبارزه د سار د خپلواک کمیسیون رئیس باری سلام په دې برخه کې بل ستونزه ته اشاره کوي دی وای زمونږ موندنې دا دي چې د تړونونو ټول مراحل له داوطلبۍ نه نیولې د تړون د ورکړې او اجرا پورې په ټول سیستم کې فساد موجود وي دغه بنسټ د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس کوونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي په دغه وزارت کې د فساد پر وړاندې مبارزه ډېره هڅه غواړي هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی مخکې له دې ویلي چې په دغه وزارت کې به له فاسدو کسانو سره جدي مبارزه وشي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی راډیو د آزادی راډیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې انګلستان د کرکټ د 2019 میلادي کال په سیالیو کې بریالی سفر پیل کړ د انګلستان لوبډلې سویلي افریقا ته د 104 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا د کرکټ د 2019 میلادي کال د جام لومړی لوبه وه د دغو سیالیو په دویمه لوبه کې پاکستان او ویست انډیز لوبډلې د یوبل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي افغانستان به د شنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې خپله لومړۍ لوبه وکړي نن د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان در پیژنو عصمت څاروان په دې اړه جزئیات برابر کړي
راشد خان نه یوازې د افغانستان د کرکټ تر ټولو مطرح لوبغاړی دی بلکې په نړۍ کې هم د کرکټ ستوری ګڼل کیږي راشد خان د 1998 میلادي کال د سپتمبر په 6مه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی په 2015 میلادي کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ځای شو د تر اوسه پورې په دوو ټیسټ 95 ورځنیو 18 اووره نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی دی راشد خان په یو ورځنیو مسابقو کې 298 او په شلو وره کې 123 منډې کړې خو د راشد خان قوت په باولنګ کې دی د تر اوسه پورې په شلو وره سیالیو کې 15 په یو ورځنیو کې 125 او په ټیسټ کې 9 لوبغاړي سوځولې دي په 2013 میلادي کال کې راشد خان په نړۍ کې له دې نظره چې تر ټولو په لنډ وخت کې 50 وکټونه اخیستي په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړ راشد خان د نړۍ په مهمو لیګونو لکه د هند په آی پی ایل د استرالیا په بیگ باش او د ویست انډیز په کارابین لیګ کې لوبېدلی دی د سږ کال په اپریل کې د افغانستان کرکټ بورډ راشد خان د افغانستان د شلو اووره ټیم کپتان وټاکه
اوس به له سفي الله ستانک ځینې واورو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
په داسې حال کې چې موسکاو د یو ډله افغان سیاستوالو او طالبانو کوربه او څو د اوربند په ټینګښت خبرې وکړي، په کابل کې یو ځانمرګي بریت ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په همدغو دواړو پیښو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، په کابل کې د مارشال فهیم پر پوځي اکاډمي د پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې سپاره ځانمرګي بریدګر حمله وکړه، شپږ کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلي، لکه چې دا پوځي اکاډمي په 2014 کال کې پرانیستل شوه، هم اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم طالب وسلوالو بریدونه پرې کړي. واشنگتن پوسټ لیکلي، په کابل کې دا برید داسې وخت شوی چې په موسکو کې د غونډې ګډونوالو اوربند ته د رسیدو یا آن د اوربند له هیلې پرته خپل بحث پای ته رسولی. د مقالې په دوام کې د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي دوی د خبرو له بهیره راضی دي او دغسې بحثونو ته به دوام ورکوي. د موسکو په غونډه کې طالبانو د دې ډلې د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ برخه اخیستې وه. له افغانستانه هم پخوانی ولسمشر عابد کرزی، ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید حنیف اتمر، د خلکو د وحدت ګوند رهبر محمد محقق، عطا محمد نور او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. دوی لومړی د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا یې وروسته په افغانستان کې د اوربند او دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث کړی. د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی او په موسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند د طالبانو او افغان سیاستوالو په مخامخ خبرو کې حضور نه درلود. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او د افغان حکومت ځینو سیاسي مخالفینو د پنجشنبې په ورځ ادعا کړې چې د موسکو په خبرو کې فوق العاده پرمختګ کړی، خو ورځپاڼه لیکي افغان حکومت لا د دواړو خواوو په بحثونو کې نه دی شامل او اوربند هم نه دی اعلان شوی. ډیلی میل لیکي، محافظه کاره طالبانو د موسکو په زړه کې په یو لوکس هوټل کې څه باندې دوه ورځې تیرې کړې او له څو وتلیو افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. د طالبانو او یو ډله افغان سیاستوالو د بحثونو په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شوه. د دوی په اعلامیه کې د موسکو خبرې مؤثرې او رغند بلل شوی. د بین الافغانی خبرو دوام، د اوربند ټینګښت، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د ملکیانو خوندیتوب، د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو خاتمه او د اسلامي نظام ټینګښت، هغه مسایل دي چې په یاد اعلامیه کې ورته اشاره شوې ده. په دوام کې راغلي، له دې چې ځینې مسایل ډیر بحث ته اړتیا لري، موافقه وشوه چې خبرې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د ډیلی میل په لیکنه دې ته په پام چې د کابل اداره یو ځل بیا حاشیه ته اچول شوې، له دې خبرو د پام وړ نتیجې ترلاسه کول ستونزمن ښکاري.
او سم یو سیمهیزه مسله چیرو، په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ دوی مشر موسین داوړ هم نیول سوی دی. موسین داوړ د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. داوړ په بنو کې د ترهګری ضد محکمې ته وړاندې سوی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان له مشرانو جرګې سره خبرې کړې او د خپل ملګري علي وزیر د خوشی کېدو په څیر خپلې اساسي غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات برابر کړي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت یو حکومتي ویاند شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پر یو پوسټه د حمله د ادعا او په ارتباط نیول شوی دی. شوکت یوسفزی ویلي چې محسن داوړ پرون په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو، خو محسن داوړ پرون ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
او ما گرفتار شوم نه، ما خپل گرفتاری ورک هازه که چاغه کوم فایر شو نو مس خام خیو قانوني تقاضا و نو کنه نو سبا به هم پیش کنه ما خپل ځان پیش کوم ما ته زه د احتساب نه ریکم احتساب نه دی یعنی د انویسټیګیشن دوشي نه به کی پته ولا کی څوک چا سکړي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ ادعا کړی چې د پاکستان پوځیانو د تیر یک شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر سولایزو لاریون کوونکو دزي کړي او دیشتنه ملکی وګړي وژل دي. خو د پاکستان پوځ ویلي چې درې مظاهره چانو جلسیو. د پاکستان پاوځ پر محسن داوړ او د پښتون ژغورنی غورځنګ پر بل غړي علي وزیر تور لګولای چې په هغه ورځ پر پاوځي پوسټه په حمله کې لاس درلود. د پاکستان پولیسو علي وزیر د تیر یک شنبه په ورځ نیولای دی. علي وزیر هم د پاکستان د ملي اسمبلی غړی دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستان د سنا له شمیر غړو سره کتلی او غوښتنه یې کړې ده چې علي وزیر ژر تر ژره خوشی شي. منظور پښتین د خړ کمر د پیښې پاړه د پلوټونو غوښتنه هم کړې ده. هغه ویلي چې په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز باید پای ته ورسیږي او د پاکستان مرکزی حکومت باید په قبایلو کې واک له پوځ واخلي او ملکی ادارو ته وسپاري. د پاکستان په سنا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي ستاره ایاز بیګاله منظور پښتین سره د کتنې پاړه ازادي رادیو ته وویل چې د هغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي.
حکومت سره اوس خبرې کوو بلیګایو یې من خبرې وي زمو کوشش دا ده کومې چې موږ دې د دې ترمنځ هغه چې کومه فضا ده د یو بل باندې نه اعتبار هغه چې ختم شي او هغه چې دا شی چې دی په رامنه طریقه سره او سیاسي طریقه سره حل شي.
د بشري حقوقو د ملاتړ نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د مې په دیرشمه پر پاکستان غږ کړی چې د سولې ایزو اعتراض کوونکو د قتل په اړه خپلواک پلټنې وکړي. په نیویارک کې د دې ادارې د آسیا د برخې مشر براد ادمز په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د اعادې او د پښتنو د بنیادي حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې محترم آزادی رادیو مسؤلینو نازما دا هله دا چې په نورستان کې تقریبا دغه څه د تاس دوه نیم میاشت کېږي چې پر لپسې دلته بارانونه ورېږي او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننۍ منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زموږ د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان د ستونزو ته په کتو سره د لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوم چې په ژمي کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو ښودلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوشنو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې ته په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم باز کارونه جریان لري. خپل محلي چارواکو سره غو امکاناتو کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وزندېږي. زمونږ د هله دا چې باید دغه پیغام نشر شي.
سلام علیکم، نو تاسو بلې د کندهار له تخصص سره په تماس کې ما چیرې او د فکر کې تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه موږ ماشات نه دی راکړي. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او تل ورکو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
ورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نه مسل چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډولونه د غښتنه لرم چې تمزام میاس کی خو وربان رمضان ته نو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځ کې د وربان رمضان څخه ترڅو د سوي درګدی کړي د افغانان د دغریش کې خو خوخی سره ولمن زیرا کول دی اتمام رغب تاسو یو بل فرخ مبارکي وکي چې ډیر خوند بو کی ازادي را د زیند آباد د وربان په اله د فلور مخنلی. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ورستی اوریدونکو پیغام ورکړی و چې په هیواد کې دی اوربند وسی چې زیات افغانان ورته تجدید غن اوریدونکو یې سمسونه هم راسته ولیدي. اتل زابل په خپل سمس کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې د وخت ځای کول دي. دا غرض غونډې له سولې سره هیڅ مرسته نسی کولای. فضل الرحمن فضلی ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په مسکو او نور ځایونو کې چې طالب استازي او افغان سیاستوال بین الافغاني خبري کوي باید چې په کور کې نه د ډول خبري وسی ځکه چې دا د کور خبري دی به هرې مباسي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د اختر په مناسبت په خپل کې اوربند وکړي. شفی جان زدران له خوست لیکلي د مسکو له ورستي غونډې مو د سولې هلی په اوبو له هوسوي. ضیا الرحمن زرمل له هلمند لیکلي موږ غواړو چې اول اوربند بیا سوله وسی. زیارمل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي نشي توکي زیات سوي دي په دې ورستیو کې چې له بده مرغه اوس زیاتې ښځې هم په دې ستونزې اخته سوي دي. عبدالواحد دقیق له لوګره په خپل سمس کې لیکلي تر هر څه مخکې باید دواړه طرفونه پر اوربند موافقه وکړي چې خدای دې وکړي په اختر کې د په خبره چې اوربند وسی او خلک دغه اختر په خوشحالي سره تیر کړي. او قاسم شاه مشال د لغمان لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورستۍ فیصله پر ځای پریکړه ده او ملاتړ کو په دې شرط چې د ولسمشري انتخابات پر ټاکلي وخت ترسره شي. سیاسي رادیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر امده قصه په د ماښام تر او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته خبرونه منړي او د کورونا یو خاص پروګرام کور کلی. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې اوریدل سي چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
له جنگ زره چوي دا سمه بدي سيغي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورجست په خبرونه کې نور مسایل هم چیرو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی په مسکو کې د ورستۍ دوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه لامه کې ویلي چې د دوی په خبرو کې پرمختګ شوی خو نه دي توانېدلي پر اوربان موافقه وکړي په مسکو کې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د افغانستان پر 13 کلنه جګړه بین الافغاني خبرې وشوې د سولې ولسي حرکت شاوخوا 1.5 غړي د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه مساکله ولسوالۍ ته پر لاره دي دغه ولسوالۍ چې د لشکرګاه د شمال په 110 کیلومتره کې پرته ده له کلونو راهیسې ورباندې وسلوال طالبان کنټرول لري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا شنبه د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي د پاکستان د پوځ مشر د یو متقاعد منصبدار راجا رضوان ایو ملکی وګړي وسیم اکرم د اعدام حکم تایید کړی دی دغه وګړي د پاکستان په پوځي محکمه کې د جاسوسي په تور محاکمه شوی وو د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ابراهیم هوک خبرداري ورکړ ک ایران د امریکا پر ګټو حمله وکړي امریکا به پوځي ځواب ورکړي او په کاسو کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي چې د دې ادارې له هغو دوو کارکوونکو چې د پولیسو په عملیاتو کې زخمیان شوي وو یو د تداوی لپاره سربیا ته لېږدول شوی دی تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست ازادي راډیو د امنوري خبرونې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې اوریدلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی 219 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي په کونړ کې زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې درسي کتابونه نه لري دوی وایي چې په یو ټولګي کې 4 یا 5 کتابونه موجود وي چې ګڼ زده کوونکي ورباندې راټول وي د کونړ ولایت مسولین هم دغه ستونزه تاییدوي او د حل ژمنه کوي تفصیل د روحلان وری په راپور کې
دا د شیګل ولسوالۍ اړوند مختلط منځنۍ ښوونځی دی چې پکې له 300 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوختي خو د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي دوه تنه زده کوونکي وایي
سمایا د ملالم کلی اوسیدونکي موږ کوم زده کوونکي ډېر کتابونه نشته لږ شته او ډېر نشته
د مانو پزیلیا نه د ملالم کلی اوسیدونکي کتابونه انګلیسي نشته پښتو نشته دری او ټولې ډېر کتابونه نشته 15 کتابونه راکلي نور نشته مشکل خو ډېر دی خو لکه کتابونه نشته د زده کړه پکې استاد ته لږ شولې کنده
دوی وای د کتابونو د نشټوال لامل ډېرې وختونه تری درس پاتې کیږي او د ازموینو پر مهال غنو ستونزو سره مخ وي
نو می شبانه د ملارم په دنسونو منځني خوندش پغم ټولګي زمونږ ډېر کتابونه د کومنګ راغه کتابونه رانه شنه مونږ امتحان په چی کې ورکو کومنګ تا دغه کتابونه سوالونه راوړل مونږ به څنګه هر کومنګ سره کتابونه نشته
د یاد خونځي خونکې احمد الله هم وای چې د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو ترڅنګ دوی هم زیات مشکلات لري
اکثر شاګردان سره کتابونه نشته لري اکثر شاګردان سره مونږ کوشش کوو چې په خپل پیسو مله کم شعر اوړو ولا اما شمان دا خپل درس وي خو بیا مستون ده
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د کتابونو د کمی د پوره کولو د پاره ګڼ مکتوبونه وزارت ته لیږلې دي او ورته ډاډ ورکړي چې دغه مشکل به ډیر زر حل کړي
د وزارت معارف نه مونږه بار بار غوښتنه کړې ده او هغه مونږ ته د سی وعده راکړي ده چې دا ستونزه به د 3 میاشتو کې حل شي
هغه لز د کوونکو غواړي چې کوم کتابونه ورکول کیږي باید خې وساتي څو له هغه ورسته ز د کوونکو هم اتریګه ټ واخلي او د دوی په څیر د کتابونو کمی سره مخ نشي
ستاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
نمیده زمانم دی وارد وارد دی دو مختاب نیست وای مختاب خواهی پیسو وای مختاب خواهی پ نلک وای مختاب خواهی پ پوآن وای مو مختاب سوک وای نمختاب خواهی پ چیشی بانی وای یا موری ابتداری یا بروری خواری بسر بی بدنگی که ملک لری دکیدی من گم خیمی ولاری دی سپروش مو که پراتی دی بیگان دارودی سبانه داری سبانه داری دی بیگان دار ولی سی من تو کار زن پیداشی او ولی نوایی سی کار زن پیداشی من گزی پرات ولی مشمانم
ویتور خیراتورم دوره بچه لرم اسپلا نه دوگی خیراتورو پیه دوره زاویه سی بگاتی او خور اسپلا نه دوگی داسونه تو دی پیه توری سرای می دایشو که بالگی دم مرس
ارفانی ما دلتا مکتب ریخ درس ورکی منگا خد درس ریاد نیسو سوک چه درس نوی داغی زور نلاری چه پیسی ورکی دولتی ترهیش خپل درس وی ولی چه غر چه دا مکتب دا چه منگا وچیر رسی چه منگا درس وی و خیر غر چو بیا وظیفه وخلو دا مثلا دکتر، انجینر، پولیس، قماندان هر چه وشو کسو مکتب نوی درس باید نوسی لاتون که باید خراب وی دیتا یو پیغام لرم چه باید درس وی تعلیم وکری چه و چه رو رسیگی باید درس وی چه انده درز و انده قلم ده چه و چه رو خلق رسی
ستاسی پیغام ستاسی غک
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی سلامونه او ښه چارې دا ونې د انیمې نړۍ په خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږیږو چې ولې په وروستیو څو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې
مطابق د قانون مطابق د نظام مو حکومت لري مو وزارت داخله لري
دا نه موسیقي قتل نه ده بلکې د عمدي قتل ده
اول خدای ادام وګرده وو د هیڅ اساس نه لري چې پولیس به دې برخه کې اقدام نه کړي
چارو وزارت یو ناکام وزارت تر بالکل پجرات ویل شي د هغه نمایشي پروګرامونه
ولې د خزو د غډول وژنو ته د ناموسي قتلونو نوم ورکول کیږي قانوني پاړه څوایي اړوندو ادارو په دې اړه څه کړي او د غډول پیښې د نورو خزو په ژوند څه غیس پرې باسي زموږ همکارې فرشتې غنی همدغه مسایل په یو راپور کې رانغښتي د خلکو نظرونه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
د افغانستان په نرواک ټولنه کې اکثره وخت خزی په بیلابیلو نمونو له تاوتریخوالی سره مخ کیږي چې ځینی وخت دغه تاوتریخوالی د دوی د مرګ سبب هم شي د افغانستان لوی سرنوالی وایي د 1390 کال د مرغومي میاشتې څخه د 1390 کال د وري میاشتې تر پایه پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی شاوخوا شپږ څلوېښت هغه پیښې څېړلې دي چې د خزو د مرګ سبب شوي دي د دغه ادارې بیان جمشید رسولی وایي چې د تیر په پرتله په دغو شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی
د 1390 کال د مرغومي میاشتې د 1390 کال د حمل میاشتې تر پایه پورې د افغانستان لوی څرنوالي 1906 هغه قضیې څېړلې دي چې توسي د امنیتي او کشفي ارګانونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني ټولنو لخوا د هیواد له څلور د شولتونو څخه رالېږلې دي په منځ کې شپږ څلوېښت د تاوتریخوالي هغه قضیې شامل دي چې د ښځو په مرګ